غزیته مننه جاوید جان نیمی تاسو ولې چې نږدې 8 بجې کیدونکې دي، خو همدا شیبه 8 بجې د سهار شوې. قدرمن دوستانو د خپل قربانۍ سلامونه ومني. په دې ساته خبرونه کې ګڼ ریپورټونه درته در اورو، او د ټولو ریپورټونو په سر کې به دا ووري چې کاناډا غوړي د کندهار پر لویو لارو کې د ماینونو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي لپاره یو نوی سیستم پیل کړي. پر نورو ګڼو موضوعاتو درته لکه څنګه چې وړاندې وویل ریپورټونه در اورو، خو تر هر څه مخته به احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو.
سلام باندې کوم قربان اوریدونکو، په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د پلان جوړولو په حال کې دي. ایرانی چارواکو په زاهدان ښار کې له روسي تاوتریخوالي سره په تړاو لسګونه کسان چې دیرش افغانان هم پکې دي نیولي دي، او د سعد حریري په مشرۍ د لبنان لویدیځ پلوي ائتلاف د دې هیواد په پارلمان کې په انتخاباتو کې خپل بری اعلان کړی. بشپړ خبر نه واوري. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د یو پیاوړي پلان د جوړولو په حال کې دي چې ډیر ژر به عملي شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس شیر محمد کریمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي له پولیسو او بهرنیو ځواکونو سره په هماهنګۍ کې د انتخاباتو ډاډمن امنیت ټینګ کړي. د زیاته کړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف د تطبیقاتو پروګرام د یکشنبې له ورځې پیل شوی او په چټکۍ سره روان دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل وویل دوی هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړي، څو خلک وکولی شي په ډاډه امنیتي فضا کې رایه ورکړي. ایرانی چارواکو خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د تیرې اونۍ له خونړیو پیښو سره په تړاو د دیرشو افغانانو په ګډون 8 کسان نیولی دي. فرانس پرس خبری اژانس د زاهدان د مشر سرنوال محمد مرزیه له قوله په راپور کې لیکي چې امنیتي مامورینو په زاهدان ښار کې له وروستیو پیښو وروسته 85 تنه ایرانیان په نارامیو اور اچونو، له کورونو په غلاو او وسلوالو حملو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. مرزیه زیاته کړه همداراز دیرش تنه افغانان چې له ګډوډیو څخه په ناوړې ګټه اخیستنې سره په دې نارامیو کې ګډون کړی و نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبر له اورېدو وروسته ډېر ژر په تهران کې د افغانستان د سفارت او په زاهدان کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ له مسؤلانو سره تماس نیولی او غوښتنه یې ترې کړې ده چې دا موضوع وڅېړي او ژر تر ژره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته خبر ورکړي. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د میشتو قومونو مشرانو پریکړه کړې ده چې که د دوی په سیمو کې چیرته څوک د دولت پر ضد په تخریبي عملیاتو کې برخه واخلي او پر امنیتي ځواکونو بمی او وسلوالې حملې وکړي، نو د سیمې په دود به یې کور وسوځول شي او درې لکه افغاني جریمه به ترې واخیستل شي. د پکتیکا د ولي ویاند حمیدالله ځواک وویل په دې لړ کې تېره ورځ قومي مشرانو له یو ځایي استوګن څخه چې د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال ټپي شوی و درې لکه افغاني جریمه واخیسته او د هغه کور یې ونړاوه. لبلې خوا په پکتیکا کې تیره ورځ هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو دوام درلود. د پکتیکا د ولی ویاند چې د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې دی د پکتیکا د ولی ویاند وویل چې د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې څلور طالبان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. ځواک زیاته کړه د طالبانو څو موټر سایکلونه او وسلې او تجهیزات هم په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلل. د وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې د نړیوالو ځواکونو پوځي کتار د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. د پکتیکا د ولی ویاند همدارز وویل چې په همدې ورځ په برمل ولسوالۍ کې وروسته له دې چې د طالبانو یوه ډله د ماینونو د ځای پر ځای کولو پر مهال د امنیتي ځواکونو تر ډرزو لاندې راغله، دوه طالبان مړه او شپږ نور ټپیان شول. طالبانو په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. امنیتی چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له شلو زیات طالبان وژلي دي. دوی وایي چې دا پوځي عملیات د زابل د مرکز کلات په شاوخوا سیمو کې شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي له یو نامعلوم ځایه ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې دولتي او نړیوالو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د پکتیکا ولایت د ستر روزي ولسوالۍ د امنیت قومندان د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې برید کې د ستر روزي ولسوال ټپي شوی دی. د پکتیکا د ولی ویاند حمیدالله ځواک وایي پیښه هغه مهال وشوه چې د دوی د سپرلۍ موټر د طالبانو لخوا پر ایښودل شوي ماین برابر شو او له چاودنو وروسته وسلوالو د دوی پر کتار ډزې پیل کړې. ځواک وویل چې د امنیتي ځواکونو په متقابله حمله کې یو وسلوال ووژل شو او یو بل ټپي شو. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی پر ولسمشر محمود احمدی نژاد تور ولګاوه چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه یې دروغ ویلي دي. احمدی نژاد د شنبه په ورځ په یوه ټلویزیوني مناظره کې وویل چې په ایران کې د انفلاسیون نرخ په سلو کې 15 دی. موسوی د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې د ایران د مرکزي بانک اسناد وښودل چې له مخې د هیواد د انفلاسیون نرخ په سلو کې 15.4 دی. موسوی د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د احمدی نژاد اصلي او مهم سیال بلل کیږي. د لبنان د لویدیځ پلوي ائتلاف مشر د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د ایران پلوي حزب الله ګوند په وړاندې خپل بریالیتوب اعلان کړ. سعد حریری د لبنان د فقید صدر اعظم رفیق حریری زوی دی. نوموړي په لبنان کې د پرونی انتخاباتو په دوام نن سهار وختي د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وینا وکړه. ټاکل شوی ده چې د دې انتخاباتو بشپړ نتایج به نن ناوخته اعلان شي. اټکل کېږي چې د لبنان لویدیځ پلوی ائتلاف په دې انتخاباتو کې د پارلمان له ټولو 128 څوکیو څخه اویا او حزب الله او د هغه شیعه او مسیحي متحدان به تر 850 پورې څوکۍ وګټي. د راپورونو له مخې په دې انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په سلو کې 850 کسانو برخه اخیستې وه. د اروپایي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ښي اړخو معتدلو ګوندونو کیڼ اړخو ګوندونو ته ماتې ورکړې ده. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. د راپورونو له مخې د 315 میلیونه رای ورکوونکو څخه چې د اروپایي ټولنې په 20 هیوادونو کې د رای ورکولو مستحق وو په سلو کې 43 کسانو برخه اخیستې وه. په سلوواکیا او لیتوانیا کې دا فیصدي 40 وه. اروپایي ټولنه وایي نتایج ښیي چې ښي اړخې معتدل ګوندونه ښایي د اروپایي پارلمان له 216 څوکیو څخه 218 څوکۍ خپلې کړي. په جرمني، فرانسا، پولنډ او ایټالیا کې ښي اړخې معتدل ګوندونه له هغو ګوندونو څخه دي چې کیڼ اړخو سیالانو ته یې ماتې ورکړه. او عراقي مقاماتو 15 تنه امریکایان په بغداد کې د یوې امریکایي قراردادي د وژنې په تړاو ونیول. د امریکایي تبع جیم کټرمن مړی په بغداد کې کټرمن چې په بغداد کې یوه کوچنۍ ساختماني کمپنۍ درلوده. د ده مړی نږدې یوه میاشت مخکې د بغداد په امنیتي کمربند یا شین زون کې په خپل موټر کې وموندل شو. د راپورونو له مخې نوموړی په چړو وهل شوی و. که پر دې تورنو کسانو دا تورونه ثابت شي نو او محاکمې ته واستول شو نو دا به په عراق کې د امریکایي اتباعو د محاکمې لومړنی مورد وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سګنی ګډ امنیتي توافق له مخې عملي کیږي. دا خبرونه
د سهار 8 بجې او پوره 8 دقیقې دي. زموږ غږله ازادۍ رادیو اورېده. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اورېدل کیږي. کاناډا په پام کې لري چې د کندهار په لویو لارو کې د ماینونو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي لپاره یو نوی سیستم پیل کړی. دا هغه ریپورت دی چې د روانې خپرونې د ریپورټونو په سر کې درته وړاندې کوو چې د خپل تخنیکي همکار علي محمود په همکارۍ وړاندې کوم. ایران د زاهدان د ښار په یوه جومات کې د 13 ورځو د 14 په تړاو ګڼ شمېر ایرانیان نیولې، خو په دې جمله کې ویل کېږي چې 10 تنه افغانان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیدا کولو د علتونو او خنډونو په اړه په جوړ شوي غونډه کې بحث وکړ. امنیتي چارواکي وایي په زابل کې لږ تر لږه 40 وسلوال طالبان وژلي. په امریکا کې د میشتو مسلمانانو په هکله د یو تحقیقاتي مرکز نتایج څرګندوي چې د امریکا مسلمانان د ټولنې یوه فعاله او رضی برخه جوړوي. نور مطالب هم درته در اورو. همداراز د ورکوښو عزیزانو اونیس پروګرام پر روانه خبرونه کې مه هېروئ. روانه خبرونه په دې موضوع پیلو. کاناډا په پام کې لري چې په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې د ماینونو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي په مقصد یو نوی سیستم په کار واچوي. دا پرمختللی سیستم کولی شي چې د کمرې او رادار په ذریعه 40 کیلومتره ساحه وڅاري او په هغه کې د مشکوکو حرکاتو راپور ورکړي. په دې اړه په کاناډا کې د ازادي راډیو د خبریال راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د کاناډایي ورځپاڼو د راپور له مخې د سړک پر غاړه له ایښودل شویو ماینونو سره د مقابلې دا سیستم به تر راروان ژمي پورې په کندهار کې په کار واچول شي. دا سیستم چې باید پر یوه لوړ برج نصب شي په رادار او ویډیویي کمرو مجهز دی. ویل شوي دي چې هر سیستم به 40 کیلومتره ساحه په بر کې ونیسي. یاد شوی سیستم به د هر راز مشکوکو حرکاتو په لیدو سره زنګ وغږوي او وروسته به مسؤول کسان په لویو کمرو مشکوکه ساحه په دقت او جزئیاتو سره وپلټي. او تاسو سیتیزن ورځپاڼه لیکي دا سیستم چې 12 میلیونه ډالر لګښت به پرې راشي د 2 کیلومترو په ساحه کې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ حرکت ډېر ښه تشخیصولای شي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو او له هغې ډلې د کاناډایي ځواکونو اکثر تلفات د هغو ماینونو د چاودنې له کبله پېښ شوي چې طالبانو د سړک پر غاړو او په هغو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي چې د دې ځواکونو وسایط تګ راتګ پکې کوي. د دې ماینونو ځای پر ځای کول کوم سخت او ګران کار نه دی، خو د هغو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کاناډایي ځواکونو ډېر لګښتونه کړي دي، مګر تر اوسه یې له هغو څخه لازمه نتیجه نه ده اخیستې. په دې ترڅ کې تیر کال د عادي وسایطو پر ځای کاناډایي ځواکونو ثقیل زغروال وسایط چې د چاودنو په وړاندې ډېر مقاومت لري واخیستل او په کار یې واچول، خو په مقابل کې طالبانو هم د ماینونو د انفجار قدرت زیات کړ او یا به یې په عین ځای کې د یو ماین پر ځای دوه درې ځای پر ځای کړل او په دې توګه ډېر ثقیل وسایط هم ویجاړېدل. اوس چارواکي هیله لري چې د دې سیستم په ساحه کې به د ماینونو د ایښودلو مخه تر یوه حده پورې ونیول شي.
و موریدل چې کاناډا غواړي په کندهار کې د کندهار په لویو لارو کې داسې یو پرمختللی سیستم نصب کړي چې دغه پرمختللی سیستم د کمرو او رادار په ذریعه 40 کیلومتره ساحه وڅارل شي او په هغه کې مشکوکو حرکاتو رپورټ ورکړل شي. بلور ته د زابل امنیتي مقامات وایي په دغه ولایت کې تر شلو زیات وسله وال وژلي دي او زیاتوي چې عملیات د مرکز کلات په سرخوګانو سیمه کې ترسره شوي دي. د وسله والو طالبانو ویاند بیا افغان او ایتلاف ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د ور اړولو ادعا کوي. زموږ خبریال له سیمې نور حال راکوي.
د زابل امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې له ایتلاف ځواکونو سره په ګډه د مرکز کلات د سرغره په سرخوګانو کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات کړي دي. نوموړی وایي چې د عملیات د سهار له 5 بجو پیل او تر ماپښینه روان و چې د ده په خبره تر شلو زیات وسلوال طالبان پکښې وژل شوي دي. عبدالرحمن سرجنګ وایي چې د پولیسو یو موټر له عملیاتو څخه د راګرځېدو پر مهال پر مین ختلی چې یو سرتیری پکښې وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د زابل د امنیه قمندان خبره رد کړله. احمدی وویل چې و کورنۍ او 15 بهرني سرتیري په سرخوګانو کې وشیلی او د دوی یوازې درې جنګیالي ژوبل دي. قاری یوسف وایي چې په سیوري او میزان ولسوالیو کې هم د افغان او بهرنیو ځواکونو دوه موټران په ماینونو الوزولي او پکښې سپاره سرتیري وشیلي دي. عبدالرحمن سرجنګ بیا د وسلوالو طالبانو د ویان دی دا ناسمه وبلله.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د فرانس پرس خبری آژانس رپورت ورکړی چې ایرانی چارواکو د دیشو افغانانو په ګډون لسګونه کسان د سیستان او بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې له وروستیو خونړیو پیښو سره په تړاو نیولې دي. دا نیولې په دې هېواد کې د ولسمشرۍ له راروانو انتخاباتو څو ورځې مخکې کېږي. په دې اړه د فرانس پرس خبری آژانس راپور جزئیات احمد تکل اوروي.
فرانس پرس خبری آژانس د زاهدان د مشر سرنوال محمد مرزیه له قوله لیکي چې وایي امنیتي مامورینو په زاهدان ښار کې له وروستیو پیښو وروسته 50 تنه ایرانیان په نارامیو اورچونو له کورونو په غلاو او وسلوالو حملو کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. مرزیه زیاته کړه چې همداراز 13 تنه افغانان چې له ګډوډیو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې سره په دې نارامیو کې ګډون کړی و نیول شوي دي. په زاهدان ښار کې د مې په 28مه نیټه د تاوتریخوالي په پیښو کې د شیعهګانو په یو جومات کې په انتحاري برید کې چې د جندالله په نوم د سني مسلمانانو یوې افراطي ډلې مسؤلیت ومنه 25 تنه ووژل شول. دا په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. له دې حملې وروسته په فرقوي تاوتریخوالي کې چې په ترڅ کې د جون په لومړۍ نیټه یو بانک ته اور واچول شو 10 نور کسان ووژل شول. د زاهدان مشر سرنوال وویل چې له دې پیښې سره په تړاو 3 کسان نیول شوي دي. د زیاته کړه که پر نیول شویو کسانو ثابته شي چې دوی بانک ته په اور اچولو کې لاس درلود، نو دوی ته به د محارب دښمن په نوم جزا ورکړل شي. د ایران د اسلامي قوانینو له مخې د دې جرم سزا اعدام دی. ایران له دې مخکې هم په دې نارامیو کې د لاس لرلو په تور 15 کسان اعدام کړي دي چې د دوی 3 تنه په جومات کې د انتحاري حملې په تنظیم تورن پیژندل شوي وو. زاهدان د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز دی چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري او په ګڼ شمیر بلوچستان پکې اوسیږي. دا بلوچستان د ایران د نورو خلکو برعکس سنیان دي. د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د تاوتریخوالي یادې شوې پیښې د دې هیواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو یوازې 4 ورځې مخکې وشوې. په دې انتخاباتو کې ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپلو دریو سیالانو په وړاندې د رقابت له سخت چیلنج سره مخامخ دی.
د ایران په سیستان بلوچستان ایالت مرکز زاهدان ښار کې مو د وروستیو خنړیو پیښو په تړاو د شاوخوا دیشو افغانانو په ګډون د لسکونو کسانو د نیول کېدو په اړه واورېدل. څو شېبې مخته مو په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مقاماتو سره تلیفوني تماس ونیو. دغه مقاماتو وویل چې د پیښې په اړه معلومات لري او د ایران له مقاماتو سره تماس او په ایران کې له افغان مقاماتو سره تماس نیول تر څو موضوع وڅېړي. ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی چې ایران په دې شمېر افغانان زندان ته استوي وهي یا ټکوي، بلکې په ایران کې میشتو افغانانو په وار وار له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو کې د ایراني مقاماتو له ناوړه چلند څخه شکایتونه کړي او تیر کال هم د دغه هیواد امنیتي مقاماتو تر لسو زیات افغانان هغه مهال ووژل چې ویل کېږي د ایران له پولې څخه افغانستان ته راوختل. د افغانستان مقاماتو د پرله پسې غوښتنو سره سره د وژل شویو کسانو مړي ایرانیانو لا تر اوسه هم افغانستان ته نه دي سپارلي. د ازادي راډیو خبرونه اوري د سهار 8 بجې او 3 دقیقې کې دونکو د پر کورنۍ یو موضوعاتو ریپورتونه در اورو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ په هیواد کې د دیموکراسۍ د پیاده کولو د علتونو او خندونو تر سرلیک لاندې یو کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانو او د ملګرو ملتو استازو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ په وړاندې په پرتو ستونزو او خندونو خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د ازادۍ راډیو د خبريال راپور ته.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د پلي کولو په وړاندې د ځینو نورو ستونزو تر څنګ یوه اساسي ستونزه د امنیت نشتوالی دی. ډاکټر سپنتا چې د یکشنبې په ورځ په دغه وزارت کې د دیموکراسۍ د نه پلي کېدو د علتونو د څېړلو تر نامه لاندې یوې غونډې ته وینا کوله وویل: د وی زه فکر کوم چې په تیرو دریو کلونو کې جدي ستونزې موجودې وي، هغه ستونزې چې د خندونو زیږونکې وي. موږ د دې پر ځای چې د تمدن پر لور وخوځو تر ډیره خپلو قبایلو ته محدود پاتې شو او زموږ بحثونه هم د دې پر ځای چې پراخه او هڅه راونغړي محدود شول. خو د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر هغو ولسته راړنو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د ډیموکراسۍ په ډګر کې ترلاسه شوي دي. د کانفرنس تقریبا زیات ګډونوال هم په دې نظر و چې افغانستان په ډیموکراسۍ باندې باور لري او په دې برخه کې زیاتې هڅې او لاسته راوړنې هم له ورایه سترګو کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډه لخوا در لیږل شوی پیغام په یوې برخه کې چې د ده د یوه استازي لخوا ولوستل شو داسې راغلی وه:
The
دی وایي د شوراګانو او جرګو دایریدل چې په تیرو دریو لسیزو کې د دې هیواد د سیاسي ژوندانه یوه برخه وه، په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ له بنسټونو څخه ګڼل کیږي، ځکه خلک پکې په ډیر جرأت سره په آزاده توګه خبرې کوي. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره هلې ځلې د پادشاه امان الله خان له وخته پیل شوي دي چې شاوخوا نوي کاله پرې تېرېږي، ولې بیا هم د ډیموکراسۍ په لاره کې روانې مبارزې له سختو خنډونو سره هم مخامخ شوي دي، او حتی ځینې وخت یې مبارزه کوونکي یا وژل شوي او یا هم د زندان په پنجرو کې اچول شوي دي. کارپوهان وایي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د ډیموکراسۍ په ډګر کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو اکثر افغانان مخکې له دې چې د ډیموکراسۍ پر کلمې غور وکړي زیات فکر په دې کوي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ او خواړه څنګه ترلاسه کړي، ځکه همدا اوس په میلیونونو افغانان د ولږې یا فقر تر لیکې ښکته ژوند کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سیاسي کارپوهانو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون په هیواد کې د ډیموکراسۍ په وړاندې په پرتو ستونزو او خنډونو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه او په دې موضوع بحث وکړ. په دې هکله مو رپورټ واورید. به هم پر کورنیو موضوعاتو رپورټونه لرو. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې مشورتي ټیم د ننګرهار ولایت د پولیسو لپاره د روزنې لړۍ د یک شنبې په ورځ پیل کړه. په دغه بهیر کې به د دغه ولایت د 22 ولسوالیو امنیتي پولیس د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره له هغو نویو قوانینو او تکتیکونو څخه خبر شي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو په مرسته په افغانستان کې جوړیږي. د روزنې دغه لړۍ به درې ورځې روانه وي. د ننګرهار د محاکمو قاضیان چې د روزنې دغه بهیر پر مخ وړي وایي تر دې وروسته به د مخدره موادو په قاچاق کې د پام وړ کمی راشي. له ننګرهاره زموږ خبریال نور حال راکوي.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې د مشورتي ټیم د عامه خبرتیا مسول بریالي ویاړ د پولیسو د روزنې په وخت ویل د دغه لړۍ پیل هدف دا دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د نویو قوانینو ترنګواله امنیتي مسولینو ته تشریح شي. د ویل
د نشه توکو پر ضد مبارزې قانون دا نویم جوړ شوی دی او بیا په دې کې یو سلسله تغیرات وخت په وخت باندې یعنی څو ځل دغه قانون تعدیل شو، چې اول وخت یو ځینې ستونزې مشکلات لرل وخت په وخت باندې هغه تعدیل شو. دغه وروستی کوم تغیرات چې په دې قانون کې راغلي که څه هم مخکې نه پولیس ډیر آگاهی په دې برخه کې نه و، خو دا وروستي تغیرات چې د دې سره قانون البته یو نوی شکل غوره کوي چې پولیس قاچاق سره او د کوکنار د منځوړلو سره او د پولیس وظیفه ده. د دې په خاطر چې هغه په خپل اجراتو کې د قانون د مقرراتو د موادو د اصول سره سم عمل وکړي، نو په دې خاطر باندې موږ خو غنل چې د پولیس لپاره د تعلیمي د کورس په شکل باندې ننګرهار کې د ملي پولیسو د سرحدي پولیسو نور هغه ادارې چې د مخدره موادو په برخه کې فعالیت کوي هغه د پردغه یو برنامه په کار واچو ترڅو وی دی نشئی توګه پر ضد مبارزې قانون او دغه مبارزې شته د پدرس شکل عمل کی.
د ننګرهار د استیناف محاکمو پر ریاست کې د عامه امنیت د دیوان رئیس علي اصغر اصغری چې دغه لړۍ خون کې دی وای لنوی او قوانینو نه د پولیسو خبرونه د مخدره موادو په ترافیک او قاچاق کې خامخا کیمرا ولی دی وای
دا قانون هغه چې شدید دی لیکن د سلاده مجرمینو لپاره تر اندازې پورې موثر دی او موثریت یې په دې کې دی هغه کسان چې مثلا مرتکبین دي قاچاق د مواد مخدره ګرځي نو کچیر ته مثلا د دوی جزا د قانون په اساس باندې تر اندازې پورې لوړې وي د دې اصلاح لپاره البته موثر واقع کیدای شي، اما دا جزا یوازې د اصلاح لار نه ده. مهم شی البته په دې کې دا ده چې د خلکو اجتماعي حالت او اقتصادي حالت پاملرنه وشي او د بلې خوا نه د دغه نشئی موادو لکه د قاشاشو او یا د بانګو کارل مثلا یو سره د دې په مخنیوي کې پاملرنه وشي.
د پولیسو د روزنې د پروګرام چارواکو ویل له قاچاق او ترافیک پرته د مخدره موادو کرنه هم په قانون کې جرم ګڼل شوی دی او تر دې وروسته محاکم مکلف دي چې د کوکنارو کاروانګرو ته هم درنه جزا ورکړي.
www.azadi.com
زمونږ غږ له ازادي رادیو اورې د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې په نړیوالو موضوعاتو کې دا رپورټ واوري چې په پاکستان کې د اقتصادي بحران له پراخېدو سره سم د انسان تښتونو او نورو جرایمو پیښې هم زیاتې شوې. خو لومړی بیا هم کورني موضوعات راخلو. د افغانستان د روغتیا وزارت د یک شنبې په ورځ د کابل په ځینو هوټلونو، درملتونونو، خوراکا پلورنځیو، سلمانیو او نورو عامه ځایونو کې صحي څارنه پیل کړه چې د روغتیا وزیر هم د څارونکو په دې ډله کې و. هغه وویل هر سلمانی هوټل او خوراک پلورونکي باید د روغتیا وزارت له لوري وضع شي، مقررات مراد کړي او خپل جواز پاڼې دی ولري، او دغه جوازونه باید وخت په وخت تجدید شي. د روغتیا وزارت هر سرغړونکي ته درې ورځې وخت ورکړ چې باید جواز ترلاسه کړي او د روغتیا ساتنې ټول معیارونه دې پوره کړي. په دې اړه زموږ خبریال له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره د افغانستان په لویو ښارونو کې روغتیایي ستونزې زیاتې سوي. یو علت یې دا دی چې په دغو ښارونو کې د روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې اړخ ته خلک سمه پاملرنه نه کوي، په خاصه توګه قصابان، د هوټلونو او خوراک پلورنځیو خاوندان. د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی چې د یوه هیئت په مشرۍ د کابل د ځینو هوټلونو، خوراک پلورنځیو، سلمانیو، قصابیو، درملتونونو او دوکانونو څارنه کوله، وویل د دې وزارت لخوا د دې پیل سوي کمپاین یو هدف دا دی چې دغه ټول کسان صحي مقرراتو ته متوجه سي، او هغو کسانو ته چې دغه معیارونه یې نوي پوره کړي درې ورځې وخت ورکول کیږي چې باید د روغتیا وزارت لخوا ټاکل شوی معیارونه او مقررات مراد کړي.
درې ورځې به وخت ورکو، ټول باید خپل ځان د همدغه لوایو مقررات او معیارات سره برابر کړي. هوا مخ په ګرمېدو ده، زمونږ هدف د دې کتن نه دا ده چې ټول هیوادوال متوجه کړو، په شمول د دولتي مقاماتو، غیر دولتي مقاماتو، خصوصي سکتور، هر کورنۍ، هر افغان چې خپل ساعت ته متوجه وسي او یو بل سره باید همکاري وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په خپله د ځینو سلمانیو، نانوایو، درملتونونو او هوټلونو حالت له نږدې سره او ځینو کسانو ته د روغتیا ساتنې په برخه کې د هغوی مسؤلیتونه په ګوته کول. د کابل په شارنو سیمه کې د یو شخصي هوټل خاوند بریالی وایي زیات ستونزې په خپل خلک جوړوي چې د خپل شهر پاکۍ ته پام نه کوي او کثافات هر ځای غورځوي.
مشکلات ما مردم ماس، چرا که نمیگنن
زموږ خلک زموږ ستونزې دي، ځکه پیپسی خوري، قوطی دلته غورځوي. موږ هر سهار د تل سړک څخه کثافات ټولو، خلک سګریټ څکوي یا آیس کریم خوري، بیا یې پاتیشونې دلته غورځوي. د کابل یو بل اوسیدونکي حاجی سرابدین بیا د روغتیا له وزیر او نور چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې ځینو قصابیو ته دي د ښار په یو بل برخه کې جلا ځای په نښه کړي چې د ښار نظافت هم ورسره سم سي او د دغو قصابیو څارنه به هم اسانه سي.
دا قصابیګان چې په کوڅو بازار کې پرجې کړي، د هر میوه فروشي په څنګ کې یا د هر خوراک فروشي په څنګ کې، دغه ټول یو ځای جمع شي په مارکیټو کې، په نقطه کې مارکیټونه جوړ شي، هم نخي کنټرول دی شي، صحیح شان خلکو ته توضیح کړي، او دا چې پر کوڅه کې پر بازار کې یو قصابی مچان پاکی ټول دی، قنبس پاکی ټول دی، دا ټول خلاف دی. هغه د خوراک فروشي په څنګ کې قصابی دی، مچان دی، قنبس دی، په دغه کې دا ډېر مشکل دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل دغه څارنه به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم کیږي. نوموړي له خلکو څخه هم د مرستې غوښتنه وکړه. د ومنله چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت لږ غفلت هم کړی دی. د روغتیا وزارت وایي تیر کال 280 ټنه تر وخت تیر او بې کیفیته دوا او تر 80 ټنه زیات غذایی مواد ضبط او وسوځول، او سږ کال به هم ورته پروګرام عملي کړي.
په روغتیایي مسایلو پات کېږو. په هرات کې د ایټالیا پی آر ټي یا ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا د اوبو رسولو یوه پروژه پیل شوه. اوس هرات کې د اړوند ادارې مسؤلین وایي چې ډیر خلک د څښاک پاکې اوبه لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال روغتیایي سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې اویا خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري او ډېرې ناروغۍ د همدغو ناپاکو اوبو له امله رامنځته کېږي. له هراته دا رپورټ اورو چې زموږ خبریال را لیکلی.
غایب زون کې د اوبو رسولو د ادارې لوی رئیس انجینر حبیب الله زوران ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ولسي خلکو په پرله پسې غوښتنه او د دوی د ادارې په وړاندیز سره هرات کې میشته ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم څه د 5000 یورو ځانګړې هغه سیمه چې خلکو یې خپله د اوبو د نل د غځولو توان نه لري پروژه ورته پیل کړه.
د پی آر ټی د سمیت بخش مشر د کومک منظور کړی چې 1,25,000 یورو د کومک په نوم د کوک کې کوي او 3.5 کیلومتر شبکه تمدیدو او 5,000 کور په دې کې د شاک د سی اوبو تر پوشش لاندې راځي. او دا کومک ډیر په ځای کومک چې د نقطې د پوستۍ نمبریاک څخه و د خپل د بخرابات یوه شه د دوی شي په بغداد کې دی او سړک د فرقیل چلی او سیوا صاحب د پولی مردکشه او غونډي 11 او دوی جادي هم په خپل په نوابات د شمال سړک د نوابات په لاره سایه دا شبکه تمدیدیږي.
زوران ویل وسوس د هرات نګدی نوی پستلو کې کورنۍ له پاکو اوبو نه برخمنې په داسې حال کې چې 15 کاله وړاندې دلته یوازې 50 کیلومتر نر غزول شوی و اوس 600 کیلومتر بیلابیل ناحیو کې تقسیم او کلنی عواید له 25 میلیونه افغانیو څخه 90 میلیونه افغانیو ته لوړ شوی دی. هغه سیمه چې تازه دغه پروژې پکې پیل شوی خلکو یې ازادي راډیو ته وویل ډېرې ستونزو سره مخ دي. یوه میرمن چې د ښار لویدیز جبرایل ساق سلیمان سیمه کې ژوند کوي خپلې ستونزې داسې ازادي راډیو ته څرګندې کړې. دا میرمن وایي سیمې ته د دغه مهاله د پاکو اوبو نل نه د غځېدلی خلک د کوهي او د ویالې له اوبو نه استفاده کوي. دا سوالونه چې د هغې په وینا خلک کالي هم پکې مینځي. خو د هرات د اوبو رسول د ادارې مشر نه یوازې دغې میرمنې بلکې د اړوند سیمې نورو خلکو ته هم زیری لاره چې د 2 میاشتو په اوږدو کې به دا پروژه تکمیل بیا به څوک د اوبو د نشتوالي ستونزه هلته ونه لري.
د سهار لس بجې او دېرش دقیقې شوې. احمد تکل راسره په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره د یو پیاوړي پلان د جوړولو په حال کې دي. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د میشتو قومونو مشرانو پریکړه کړې چې په دوی سیمه کې کچیرته څوک د دولت پر ضد په تخریبي عملیاتو کې برخه واخلي نو کور به یې وسوځول شي او 3,00,000 افغانۍ جریمه به ترې واخیستل شي. امنیتي چارواکي وایي په زابل ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 40 زیات طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په نښتو کې د افغان چارواکو په وینا 4 طالبان مړه او 4 ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت د سرروزي ولسوال د امنیت قومندان د وسلوال او بخی د سرروزي ولسوالۍ د امنیت قومندان د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل شو او ولسوال ټپي شو. ایرانی چارواکو خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د تیرې اونۍ له خونړیو پیښو سره په تړاو د دیرشو افغانانو په ګډون 80 کسان نیولې دي. د ایران د جمهوري ریاست انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی پر احمد نژاد تور لګولی چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه یې درواغ ویلي دي. لبنان د لویدیز پلوي ائتلاف مشر سعد حریری د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ائتلاف بریالیتوب اعلان کړی. د اروپای پارلمان لپاره په انتخاباتو کې هی اړخو متدلو ګوندونو کې اړخو ګوندونو ته ماتې ورکړې ده. او عراقي مقاماتو 15 امریکایان د یو امریکایي قراردادي د وژنې په تور نیولې دي.
احمد تکلب به حمله موږ سره په سټډیو کې تمشي او دا رپورت په وړاندې کې د راپورونو لمخې په پاکستان کې د اقتصادي بحران له پراخېدو سره سم د انسان تښتونو او نورو جرایمو پیښې هم زیاتې شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې لیکي چې د دې برمتن نیونکو یو برخه چې ارزښت احتمالا میلیونونو ډالر زرسي کې هغو افراطي ډلو ترسي کې چې د حکومت پر ضد د وسروال پاتسون مشرکې وي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه ورو.
لنن شاوخوا اتم یشت مخکې د پاکستانی فلمونو د ډایرکټر ستیش انند موټر د یو کګلچن سړک په اوږدو کې ودرول شو. يرغمل نیونکو انند او د موټر چلوونکي پستنو به صد کړل. شیبه وروسته چې موټر چلوونکي سترګې وغړولې نو ویل دل چې انند لا درکدای. د یو استخباراتي مامور په وینا د فلمونو د هندو ډایرکټر ستیش انند درک شپږ میاشتې وروسته د اپریل په میاشت کې په بنو کې را څرګند شو. نو موړی تر ټولو نامتو يرغمل شوی پاکستاني دی چې ګومان کوي افراطي وسلوالو به تښتولی وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په پاکستان کې په داسې حال کې د يرغمل نیونې په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې په دې ګڼ نفوسه اسلامي هیواد کې اقتصادي بحران ډېر خلک جنایاتو ته اړ کړی دي. خو یو بل علت هم لري چې په دې هیواد کې د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو د پراخېدو له وجې بې امنیتي ده. چارواکي وایي چې د ډېر شمیر داسې يرغمل نیونو شاته د جنایتکارو ډلو لاس دی. خو وسلوال طالبان هم له دې درکه خپله برخه چې ارزښت یې ښایي میلیونونو ډالرو ته ورسیږي ترلاسه کوي. اژانس د امنیتي چارواکو په حواله لیکي د جنایتکارو ډلو او افراطي وسلوالو ترمنځ توپیر ګران کار دی ځکه چې ځینې جنایتکاران د خبرو اترو پر مهال د ویرولو لپاره ادعا کوي چې طالبان دي او ځینې نور بیا د افراطي وسلوالو په لیکو کې ځای پر ځای شوي. د صوبه سرحد د پولیسو یو جګپوړی چارواکی مالک نوید خان وایي اسلامي بنسټپال او جنایتکارې ډلې اړیکې سره لري او پولیس له دې دواړو ډلو سره په یوه وخت کې د مبارزې لپاره لازم امکانات نه لري. د اسوسییټډ پریس راپور زیاتوي که څه هم په یرغمل شویو کسانو کې د ملګرو ملتونو د امریکایي مامور جان سولیتسکي په څیر بهرني اتباع هم شته، خو نور یرغمل اکثرا پاکستانیان دي. د برمتنیونې ډېرې پیښې په پېښور او کراچۍ کې کیږي چې دواړه د وسلوالو فعالیتونو تاریخ لري. په پېښور کې د تښتونو پیښې چې په 2006 کال کې 55 وې، په 2008 کال کې 140 ته زیاتې شوې، او په کراچۍ کې چې له 14 میلیونه زیات نفوس لري، په 2008 کال کې د برمتنیونې 2 پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په 2008 کې 48 او په 2006 کال کې یوازې 28 پیښې ثبت شوې دي. اسوسییټډ پریس زیاتوي حکومتي احصایې ښایي یو څه لږ وي، ځکه ډېرې کورنۍ له پیښې وروسته د تښتونکو له ویرې پولیسو ته خبر نه ورکوي. په هغو اسنادو کې چې د اسوسییټډ پریس اژانس لاسته ورغلي، په کراچۍ کې د افراطي وسلوالو ډلو د حضور په اړه خبرداری ورکړل شوی او ویل شوي دي چې دا وسلوال له کراچۍ ښار څخه د خپلو مالي سرچینو د ترلاسه کولو په مقصد کار اخلي، او په دې کې یوه سرچینه د برمتنیونې له لارې پیسې دي. یرغمل نیونکي د تښتول شویو کسانو د خوشی کولو په بدل کې کله ناکله د میلیون ډالرو معادل پیسو غوښتنه کوي، چې ډیر وخت بیا د برمتو کورنۍ د لږو پیسو ورکولو ته تیاریږي. اژانس زیاتوي د پاکستان کمزوري امنیتي ځواکونه لازم پرسونل، وسایل او امکانات نه لري، او فساد هم پکې زیات دی. په پاکستان کې چې د افراطي ډلو د مخ په زیاتېدو وسلوالو فعالیتونو په ترڅ کې پر دولتي ځواکونو بریدونه کیږي، پر حکومت د خلکو اعتماد کمزوری شوی. په ډېرو ځایونو کې خلکو د خپل امنیت لپاره په خپله وسله رانیولې، او ځینو نورو بیا د خپلو کورونو او ځانونو د ساتنې لپاره بډیګاردان استخدام کړي دي. ځینې نور بیا هڅه کوي چې خپل تګ راتګ کم کړي او یا هم له بېلابېلو لارو کار واخلي.
اوس هم یو نړیواله موضوع څېړو. په دې وروستیو کې د پیو تحقیقاتي مؤسسې په امریکا کې د مسلمانانو په هکله یو سروې ترسره کړي. د دې سروې نتایج چې له 55,000 کسانو څخه د بېلابېلو مسایلو په هکله پوښتنې شوې ښیي چې د امریکا مسلمانان د ټولنې یوه فعاله او رضی برخه جوړوي. د پیو د تحقیقاتي مؤسسې د دې سروې مهمې برخې نوریاس نوری اوروي.
دا لومړی ځل دی چې د امریکا د مسلمانانو په اړه یوه عمومي سروې ترسره کیږي. د پیو د تحقیقاتي مؤسسې لخوا د ترسره شوې سروې نتایج ښیي چې د امریکا مسلمانان د امریکا د ټولنې د یوې فعالې برخې په توګه په ټولنې کې ننوتي او ځان راضي احساسوي. که څه هم بېلابېلو مسایلو د لویدیځ او اسلامي نړۍ ټولنې سره جلا کړي، امریکایي مسلمانان له دغو اختلافاتو سره په درنښت او نرمښت چلند کوي. د پیو تحقیقاتي مؤسسې په دې سروې کې په امریکا کې د مسلمانانو له ژوند څخه د یوه دقیق انځور د ښودلو لپاره له 55,000 کسانو څخه په انګلیسي، عربي، فارسي او اردو ژبو پوښتنې کړې دي. دا سروې ښیي چې د امریکا مسلمانان د ترکیب له پلوه متنوع او شتمن دي، او امریکا ته د نویو مهاجرینو ډېره برخه هم همدوی جوړوي. امریکایي مسلمانان د خپلو جهانبینیو، ارزښتونو، دودونو او رواجونو سره سره ځان امریکا ته متحد بولي، او امریکایي احساس پکې ډېر قوي دی. د ټولنیزو باورونو، د دوی د زده کړې او عایداتو په برخو کې هم انعکاس موندلی دی. دا سروې ښیي چې د امریکا د مسلمانانو د ټولنې د نفوسو په سلو کې 15% له امریکا بهر زیږېدلي، چې د دې شمېر په سلو کې 40% عرب، 8 په سلو کې پاکستاني، 10 په سلو کې د جنوبي آسیا د هیوادونو، 8 په سلو کې ایراني، 15 په سلو کې اروپایي، 4 په سلو کې افریقایي او 6 په سلو کې د نورو هیوادونو مهاجرین جوړوي. د مسلمانانو پاتې په سلو کې 15% چې په امریکا کې زیږېدلي دي، په سلو کې 40 افریقایي او اصله امریکایان دي. په امریکا کې د نننه د 15% په سلو کې د تولد شوو مسلمانانو په سلو کې 20% په اسلام مشرف شوی دي. دا سروې د امریکا د مسلمانانو د ژوند بېلابېلو اړخونو په اړه هم د ځینو مهمو نتایجو یادونه کوي. وايي د امریکا مسلمانان په عمومي ډول د امریکایي پراخې ټولنې ژوند ته په مثبت نظر ګوري. د دوی اکثریت په امریکا کې د خپلې ټولنې ژوند په نړۍ کې تر بل هر ځای ښه انګیري. د امریکایي مسلمانانو اکثریت په دې باور دي چې په امریکا کې د دوی له زړه هڅې ښې نتیجې لرلی شي. په سلو کې یو اویای په دې عقیده دي چې که په امریکا کې څوک زحمت وباسي خپل هدف ته رسېدلی شي. سره له دې چې اکثره مسلمانان نوي امریکا ته تللي، دوی په دې باور دي چې امریکایي دودونه او عنعنات هم باید خپل کړی شي، څو په انزوا کې پاتې نه شي. دوی په دې هکله چې د یوه دیندار مسلمان په پاتې کېدو سره کولی شي په ټولنه کې ژوند وکړي، کوم مشکل نه ویني. امریکایي مسلمانان په اروپا کې د میشتو مسلمانانو په نسبت افراطیت او تندروي ردوي او د القاعده د ډلو فعالیتونه غندي. د امریکایي مسلمانانو د ځوانې طبقې یوازې محدود کسان انتحاري حملې له اسلام څخه د دفاع په خاطر مشروع بولي. په امریکایي مسلمانانو کې له افراطیت څخه ملاتړ ډېر کمزوری دی. د امریکا د مسلمانانو اکثریت یعنی په 1953 پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر روسي حملې وروسته په امریکا کې خپل ژوند یو څه له ستونزو سره ډک بولي او وایي له دغې پیښې وروسته د امریکا دولت مسلمانانو پسې راخیستې هغوی څارلې تعقیب کړي او محاکمه کړي دي. په امریکا کې ډېر لږ مسلمانان د تروریزم په وړاندې د امریکا مبارزه له زړه نه بولي او په دې هکله چې د سپتمبر پیښې د عربو لخوا شوې شک کوي. یوازې په 1940 په دې عقیده دي چې دا کار د عربانو دی. دا سروې په امریکا کې د مسلمانانو شمیر شاوخوا 2.5 میلیونه اټکل کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
او سم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام د اوریدو وخت را رسیدلې. په دې هیله چې د نن ورځې په پروګرام کې ستاسو ورک عزیزان پیدا شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو او مینوالو السلام علیکم. دا دی بیا هم د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام سره د تاسو په خدمت کې يم. محترم اوریدونکو، دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. په نننی پروګرام کې بیا هم ډیر زیات تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه وړ ده چې محترم اوریدونکو، دغه پیغامونه کوم چې تاسو یې مونږ ته رالیږئ دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. نو له تاسو څخه هیله کوم چې لږ څه زغم ولرئ، ازادي راډیو واورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ. په دغه پروګرام کې به تاسو ټول هغه پیغامونه واورئ په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان لټوئ. همداراز تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د یادونه وړ ده چې په دې ورځو کې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه فعاله شوې ده. په دغه پاڼه کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټول اونیز پروګرامونه واورئ په کومو کې چې د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم دی. د مونږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په دغه انټرنیټي پاڼه کې تاسو کولی شئ چې له ازادي راډیو نه تازه خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه واورئ. ګرانو محترمو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې تلیفوني پیغامونه نشرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ او یا هم خو دا چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز د تاسو لیکونه او ایمیلونه به هم ولولو په کومو کې چې بیا هم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو له تاسو هیله کوو چې د دې پروګرام تر پایه له ما سره پاتې شئ.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو محترمو اوریدونکو، د یادونه وړ ده چې په دغه پروګرام کې ځینې دوستان پیدا شوي هم دي. اول راځي چې دغه پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو تلیفون کړی دی چې د هغه کسانو په حق له معلومات لري کوم چې له خپلو کورنیو څخه ورک شوي دي.
الو سلام علیکم، زه سلام د کراچی څخه خبر کوم. پیش وخت کې چې څنګه لکم ته خاص خیو پیغام ویلو چې عبدالکریم د امین الله کا سوی د عبدالکریم مرور دی، هغه چې دی په کراچی کې وسیږي. دا چې پیش وخت ایران ته وشته وو د پاساران د خاص خول سوی وو، نو د اعصاب تکلیف لري. الله ته کاغذان دکان هم کوي، کاغذان خرڅوي او نه سي کاغذان پولي دا کاروبار کې. ما ته یې په دغه ټلیفون شماره ټلیفون وکړ، دا ټلیفون نمبر چې دی د کور دی
0-3-3-2-1-3-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- پنجشنبه په ورځ باندې د ګروپ افغانستان په پروګرام کې یو نفر د بادغیس ولایت د غوماچ ولسوالۍ د سختې خاتون د کلي د ژوندون پناه کې چې تقریبا ټول ښار تېرېږي هغه ورځ خو او دا خپل ټلیفون ته دي چې نور خلکو دا خبره اورېدلې وه تېرې تاسو زما ږغ اورئ زه د جمعه ګل ورور ضیاءالحق یم دغه شماره که تاسو مهرباني وکړئ سبا یې په دا پروګرام کې بیا ووایاست شپږ به راډیو ته غوږ شو چې دغه خپل ورور درک پیدا کړو نو ډېره مو مهرباني به وکړئ
زه عبدالسلام د کراچي نه خبره کوم هیڅ وخت یو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې زموږ یو ورور ورک دی عبدالکریم نمیز د عبدالکریم ورور د امین الله زوی دی او د ګیر جنګل کمپ اوسېدونکي دي زموږ سره لس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی او هغه چې دی نښانې ګرد موږ ته ټیک معلوم شوی ده که چېرې دی دغه معلومات غواړي نو موږ ته یې په دغه شماره ټلیفون وکړئ چې کراچي ته راځئ په کراچي کې اوسېږئ صفر درې درې دوه اووه نه اووه اته اووه صفر څلور په دغه شماره کې ټلیفون وکړئ کراچي ته راشي وسلام
الو السلام علیکم زه محمد نعیم قاسمی د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د رګې د کلي اوسېدونکی یم از ما سره د محمد علي د شیرعلي چوپ فروش دوی د کندز د ولایت د امام د ولسوالۍ او د کتن کریسي کلی اوس مو په ساحه کې دی از څوک چې غواړي د دې سره تماس ونیسي لطف وکړئ په دې شمېره کې زما سره تماس ونیسي صفر نه سوه نولس یو سلو شپږ پنځوس دوه ویشت اته اویا السلام
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ
ګرانو محترمو اوردونکو اوس ور ورسید هغو پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ کېدای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز هم وي دا هم پیغامونه او دا هم تاسو
ہلو السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه عبدالخالق د ګورماما زوی د بادغیس ولایت د ګورماشت ولسوالۍ د تیزناوی د کری اوسېدونکی زما د یو اکا زوی په نامه د امرالدین د بیدالله کاکا فقیر زوی دی د کور څخه د ایران په مقصد راوتلی دی د شپږ اووه میاشتې کېږي معلومات یې نه سهار کوم ورور چې د ده په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه ټلیفون شماره زنګ ووي صفر نو سد سی وه چار هزار یک صد یازده پانصد بیست و چار
زه د الولي چوک لال محمد نمیرژي مانو محمد زیدي زه د کوډ څخه خبرې کوم د الولي چوک څخه د دوه کاله کېږي چې لال ما خوري د کسه ودی کار زده دی که یا خلکو ته معلوم دی لال محمد نمیرژي د پلار نوم یې ماګول دی هر چا ته چې معلوم دی بزه د مرته جرزا لمبر را ووایه د کندهار لمبر دی صفر اووه سوه شپږ نوي یو جیش واچا یو وارې بیا هېڅ کاروم صفر اووه سوه شپږ نوي یو جیش واچا سلام علیکم کنی خپل نشانې دې راوښیې بس مونږ هغه ځای ته ورځو د خیر سره سلام علیکم
دغه ګل زمان ولدې ګل پاچا د رفسنجان نه د درکه شوی ده له اتاقه د پیسو په باغو کې کار کوو دا شپږ کاله کېږي چې بېدرکه ده د ورور د ټلیفون نمبر یې ده په لغمان کې د اختر محمد د ټلیفون نمبر ده لکه له کوټ سره یې صفر صفر درې نوي اووه اویا اووه څلوېښت لس اته پنځوس شپږ
هلو السلام علیکم زما ورور دی د اطلاعاتي میزي د درې کال کېږي د کور څخه نه درته سوي په عمر باندې تقریبا 30 کال عمر لري که دې په پاتل باندې څه معلومات کړي په ځان پر پیښون دا و کی چې پر درې سو درې و اویا نه و اویا دې دې
بلې زه رحمت ګل د ایران څخه تاسو ته په تماس کې یم زموږ یو دوست چې لکبلان میږي غت نفر ده د کور څخه نه درکه شوی ده که څوک د ده په هکله معلومات لري موږ ته دې په دې شماره زنګ ووایې صفر څلور دېرش اته دېرش یو سلو شپږ څلوېښت څلور اویا او درې
الو السلام علیکم زهره متلا د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم زما یو دوست چې شریکولانه میږي او بل عبدالغفار درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوي دي که چا ته په دې هکله معلومات وي او یا چا لیدلی وي موږ ته دې په دا چې کوم زنګ ووي 00 2 14 2 1 5 9 10 او بل نمبر دی 5 5 9 2 10 نمبر دی.
الو السلام علیکم زنور الله ما یو روز د متولانه میږي او 15 کال کې په خور خار کې نظر کشوې کچا د پزې حق له معلومات یې په خپل زمون غوري په دې شمیره دې موږ سره تماس نیسي 0 0 2 9 3 5 3 4 9 3 6 بل شمیره په افغانستان کې 0 0 3 9 9 3 5.
زه د ګروال کوچې د کاپیسا ولایت د تګار ولسوالۍ د میرخلي د کلي اوسیدونکی یم. زما د تره زه دی د سوفي قدرت الله په نوم. اته کاله کېږي چې د پېښور ښار کې لادرکه شوی دی. که چاته د ده په هکله څه معلومات وي په دې لمبر تلیفون دې ما ته خبر راکړي. د تلیفون لمبر دی 0 9 9 3 2 9 5 0 9. بیا وارې بیا تکراروم 0 9 9 3 2 9 5 0 9. مننه.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خلدین تای سره د پاکستان نه پتا ماسکم کاتب خان چې د خلدین زوی دی دا یو نیم دو کال برابر شو چې د خبر ایجنسی باندې نه نظر کړي هر چاته چې د په حق معلوماتي نو موږ ته په دغه نمبر اطلاع راکړي دا 0301 2439 3 2 د د پلار نمبر دی او کور کې پلار ډېر سخت مریض دی او چې هر چاته د مرګ د درد په حق له بند د جیل په حق له معلوماتي نو موږ ته اطلاع راکړي نو دا به ډېره مهرباني وي.
السلام علیکم. قدرت الله خان د پاکستان کوټې ایالت کوچناغه څخه خبرې کوم. زموږ یو کوچنی چې د سلاو الدین په نامه یادېږي د نن څخه اتلس میاشتې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې د سلاو الدین په باره کې څوک معلومات لري نو موږ ته دې پر دغه شمېره ټلیفون راوکړي 0029 300 93 800 4 3.
السلام علیکم. ز سامیلہ د علی پور کیم سر لسم نه خبرې کوم. ما ورو متیلہ په ایران په شیراز ښار کې نادرکه شو ده. د پلار نوم دې نور عالم ولایت لغمان او رسالی علی شنګ. یا قدمه دا आवाज په خپل او یا د نور یار دوستان आवाज او په دې ټلیفون کې مونږ ته خبر را کې 0 300 25 20 10 1 1.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو محترمو اوریدونکو، اوس وار ورسېده هغه لیکونو او ایمیلونو ته په کومو کې چې اوریدونکو مونږ ته را لېږلې دي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. اول به د یو ګران ورور ګلا جان لیک څه له پاکستانه را لېږلې دی، تاسو ته درولولم. دای په خپل لیکې داسې لیکي: د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم. محترمو، زه ګلا جان د محمد جان زوی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د تیزین خاص کلی اوسیدونکی یم چې اوس فعلا د پاکستان د اریپور په کمپ کې د مهاجرت شپې او ورځې سبا کوم. د ما کشر ورور نعیم جان چې د تیرو درې کالو څخه د کوره د مزدوري کولو لپاره د پاکستان پنجاب ته تللی و، تر اوسه پورې موږ له ده څخه هیڅ معلومات او حال نه لرو. څوک وایي چې هغه ایران ته تللی دی او چا هم راته وویل چې هغه اوس په کابل کې ده او کوم چا په کابل کې لیدلی دی. نو هر هغه څوک چې د نعیم جان په حق له معلومات لري یا دای په خپل دغه اعلان اوري، هله کو چې دوی د منګ سره په دې ټلیفون تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 03-02-03-03-15. د ټلیفون شمیره یو ربیا وایم 03-02-03-15. آزادی رادیو ته ټلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګران اوریدونکو، اوس وار ورسید هغه یو ایمیل یا برېښنالیک ته کوم چې یو اوریدونکی په نامه د رحیم الله خان د بغلان ولایت موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: سلامونه، زه رحیم الله د بغلان ولایت د مرکز پلی خمری د باغ شمال نه د برېښنالیک تاسو ته لیکم چې د ما ورور عجب ګل د عالم ګل زوی چې له تیرو لسو ورځو را په دې خوا له کوره د هرات ولایت په طرف تللی دی او تر اوسه د ده په هکله هیڅ معلومات نه لرو. هیله ده چې د ما دغه پیغام تاسو د ورکو شوو عزیزانو له پروګرام له لارې خپور کړئ. که چیرې دی په خپله عجب ګل زما دا پیغام اوري او یا کوم بل څوک چې د ده ملګری وي او د عجب ګل په هکله معلومات لري، لطفا دې په دې تلیفون شمیره موږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 09923890. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 09923890. له محترم اوریدونکو څخه هیله کوو چې که د عجب ګل په هکله معلومات لري، لطفا د رحیم الله خان ته تلیفون وکړي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00-22-24-45. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، د ازادۍ رادیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام د نن ورځې لپاره همدومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، تر بل پروګرامه پورې تاسې په لوی خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادۍ رادیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. پښو مور مې واخیست په فریاد او په سورانه، مور مې بچ کې اے بچانو ستاسو ګور افغانستان، مور مې بچ کې اے بچانو ستاسو ګور افغانستان. چانو ستاسو ګور افغانستان، نو
کور میں بچ کی ہے بچانو ستاسو کور افغانستان تر دل پورے ہر چاؤں پیشند مند پلو گاؤں دیو دسیا لے امر سے دلے سب سنگ نہ سوری گم سب سنگ نہ شڑے گا بل تلاس دسم محتاج مغور منا رہے گا منسل سمان ورگ دے پاتش ویل کاروانی اور میں بچ کے ہے